به پایان این مجله خبری میرسیم، اما با آغاز یک ساعت یک برنامه دیگر که نوریاس نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و خوش آمدید.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدر منوریدون کو یو بل خبرونه پیل شو او رچ روسی چارواکی وای چمتو دي چې په افغانستان کې داعش او نور سختري وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د پاکستان ملي امنیت سلاکار بیا ویلي چې د ژمي لپاره د وسره بخای په افغانستان کې ترهګری فعالیتونه کم شي او د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره زمينه برابر شي او د هیواد هم چمتو ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه لمعمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل ته بوار ورکو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی نن روسیې ته سفر کوي. د کندز سرپرست والی وایي د دغه ولایت له زیانمنوسو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر وایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان شوي وې. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. د غایت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د دې درې کسیز هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
تام فیدان با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونکي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو د داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړېدو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستۍ کې روسیې ته سفر درلود. د کندز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیئت په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. د ویل ټول ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټول مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یو دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیئت کندست راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې ان شاء الله پیل شي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندز د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال یا هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور ریاست د افغانستان دوه داخلي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو لخوا وروستۍ ګواښ غندي او له دیني او ملي اصولو سره یې په ټکر کې ګڼي. په وروستۍ کې وسلوالو طالبانو طلوع او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. بلخوا په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د دفاع ځینو ټولنو دغو خصوصي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو خبرداري ټولو رسنیو ته ګواښ کړلی دی. یونما هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لوی پانګونو ته بشپړه زمينه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پانتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې په میدان وردګ ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وسوې. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګینی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس د پانګونو په وړاندې پرتو ستونزو حل شوې دي.
وګړي یا سوداګر وګړي په دغه ولایت کې انګونه وکړي یا سوداګر ځای ته ورسېږي. دا دوی د خوندي امنیت په مخه به موږ اقدامات کوو او د زمينه برابرو.
په نه حال کې په پام کې ده په میدان وردګو ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. په پاکستان کې مشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالی لحاظ دومره محدود شوی چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې د کډوالو بحران او اروپا ته د ګڼو کډوالو تګ د دې سبب شوی چې په نورو ځایونو کې مشتو کډوالو ته مالی مرستې کمې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې پاکستان د نړۍ په کچه په خپله خاوره کې زیات کډوال لري. اروپا ته د سوریه، عراق او افغانستان د کډوالو د تګ زیاتېدو د ملګرو ملتونو دغه اداره مجبوره کړې چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره ځینې خپل ځینې مرستندویه پروګرامونه ودروي. دغه ادارې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته د کال 1.6 میلیونه ډالر برابرول، خو سږ کال یې دغو کډوالو ته یوازې 3.6% ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد سوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې سي. روحانی په دې اړه څو ساعت وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې وه تصویب کړه. د ایران ولسمشر روحانی په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشه.
د ایران ملت ته می پیغام داده چې ټول باید تولید یوې پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو له کبله د اقتصادي ودې او پرمختیا غورځنګ ته د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب سي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې خبرګې چاودنې په سوریه کې د دریه سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوي وې. په هغو چاودنو کې 9 کسان ووژل سول او په سلګونه نور ټپیان سوه. اردوغان هغه ادعا رد کړې چې پکښې ویل سوي په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کین اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل وې، خو د هغې چاودنې څرنګوالی ښیي چې ښایي داعش ډله هم پکښې لاس ولري. ښاغلي غلو ټینګار وکړ چې هغه چاودنې ځانمرګي بریدونه وه. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه ایتلاف کړی ده چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوالۍ ویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره سوو جرمونو د اداو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1600 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو ویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اوسیتیا له هغه ولایته چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 1.5 پورې ګرجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. څارنوالانو ویل چې د جګړې په ساحه کې د هغو کسانو شمیر چې اصلیت یې ګرجي دی لږ تر لږه 15% کم سوی او زیاتوي چې جنایتونه ترسره سوي چې ښایي روسي ځواکونه هم پکښې ښکیل وي. دا تر دې نامه خبرونه.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیئت هم د خبرو لپاره مسکو ته ځي.
اولی ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي، خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے. اور
سیاسی چارو چیڑون کی پدی اڑت سوائی
دا دیر تکراری خبر دی پا وار وار تیر فلس کلو کے پاکستانی مقامات و دی صدر زمان پشمول دی جمهور رئیسان پشمول دا خبری کری دی.
د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده.
ډېری وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انډونه وکړي یا د سوداګرۍ چارې ترسره کړي. د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او زمینه برابروو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ترکیه وایي په انقره کې وروستۍ غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوې. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټکې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ورته خبرو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره په پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پرون د خپل هیواد چمتووالی وښود. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې په راولاړو شوو ناامنیو خبرې وکړې. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه داسې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه په ارتومانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا اندېښنې هم وی چې روسیه شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. بلخوا د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته یې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پرتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي.
د روسي لوري هم د افغانستان په څیر د ترورستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواوو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په داسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده. د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل په دې اړه باید د افغانستان دولت اوس پریکړه وکړي. د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خدا چې د ژمي له پیلېدا سره سم په افغانستان کې تروریستي پیښې کمې شي چې په ترڅ کې به ښایي د سولې مذاکرات بیا پیل شي. نوموړي همداراز ویل د پاک افغان ګډي پولیس سره نه په لړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت ترسره کیږي نو افغان دولت پرې خبروي سو هغوی د خپلې پولیس سره نه لا سخت کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډېر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم ناڅرګند دی. خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي غوره لار مذاکرات دي، خو د دې پرېکړه به افغان دولت او طالبان کوي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بتا پریکڑا افغانستان کے بیچ ہوئی خبر اتر تو چمتو کنا اس چہل دا ترستی پہ خلی شیو زین اس میں گوئی لاند کڑی نو ظاہر دا چ افغان دولت دان دیکھ نہ لری سا ہو جت سنگ کنٹرول پی ہم ممکن ہے روچ پر اتن کو سر رش پگو نو کی چج میں پہلی ہی نو ہلتا بات ترستی پہ ہم کمیشی نو ہم دا وقت بیچ سول مذاکرات تو کے بیرتا پھیل او سول لپار پکلار مندل شی
راستہ امن کا نکلے گا.
د ښاغلي عزیز په خبره د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره همره ضروری دی، لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی. نو همدا لاملو چې موږ تر ډیرو هلو ځلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړل چې د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. ښاغلي عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د تېر شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لکه د ژمنتیا ښودلو په هدف پر خپله خاوره دغو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې تر وروستي فعالیتونه ترسره کوي.
ومرودل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي، خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي او اسلام آباد هم چمتو دی چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم او د هغه د امنیتي سلاحکار په ګډون ځینو لوړپوړو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هیواد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. دا موضوع مې د سیاسي چارو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا پر پاکستان نړیوال فشار راوستل شوی دی چې د دې هیواد لوړ رتبه چارواکي اوس وایي چې دوی چمتو دي د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي؟ هغه په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم وي. یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر زمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. هغه د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره بیا د ملا عمر د مرموز مرګ او د هغه د مرموز اعلان نه وروسته، زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي. ما په عقیده هغه وخت دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هست. اول باید دا ثابته شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان کېږي، یعنې پاکستان د جګړې خوا ده. دا باید پاکستان ته وویل شي که نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څوک، دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان یې رهبري کوي. یوه مسله بله مسله دا ده چې د داسې مذاکرات د لپاره چې بله پالیسي کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټۍ او تضمینات ته سره فوجود لري. نه دا چې دا خپله نه دا چې وایي موږ اماده یو طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، معنا څه ده؟ معنا دا ده چې دا طالبان دوی په لاس کې دي، هر لحظه چې وغواړي جنګي، هر لحظه چې وغواړي مذاکرات هم نشي راوړي. دا ډېر به واقعي بنه نه نه وي. د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د بې وسه ګټه ورسېږي، ډېر خطرناک شي.
افغانستان ستنزي صاحب یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخې له دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي، د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې د دې اسمبلې لپاره ښه چمتووالی نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوری نړیوالو ته خپلو شریکانو ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی. ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي په خپل دریز باندې ټینګار وکړ او کره شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه؟
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلوده نه سره د دې چې د افغانستان د اجرایه ریاست رئیس حاجي عبدالله په دې کنفرانس کې د پاکستان مداخلات په اکړه څه اظهارات درلودل په عمومي اسامبلې کې، اما هسې لازم و نه لابیګري وسوه او نه هم استاد او مدارک وړاندې شول او نه هم نړیوالو ډېر ورته توجه وکړه. دوه علت یې درلودل، یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا هیات هلته ډېره قوي لابیګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله رامخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تېزۍ سره بېرته افغانستان ته راغی، او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغسې مجامعو کې کله چې اجنډا هم ورته معلوم وي مخکې له دې نه چې زموږ حیاتان لاړ شي، حتی هندي حیاتان چې اکثره په دغسې مجامعو کې پاکستان ضد موضوع نیسي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ذهنیتونه هم صحیح دي چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وروسته یو.
استاد صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدراعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبرې بیرته پیل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنی اوربند دي وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه ذهن لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه نیکي د دې قضیې شوه تروسره طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل، مختلفې ډلې لکه داعش لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ لکه د چتنیان لکه د څوکتوک دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه اړه ویني مستقیما د پاکستان ملیشا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
سنیزه په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاه شهید پیخه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف یعنی په اصطلاح د بدلون یو هغه ده چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریځ غوره کوي. آیا له هغې پیخې وروسته آیا لازم کار وشو؟
زه فکر نه کوم چې ډېر لازم کار شوی وي، اما حداقل دومره وشو چې کابل خپله موجګیری چې هغه ده چې پاکستان ته دا تفهیمیي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دای پاکستانیانو نړۍ ته ثابته کړه. حداقل دومره کار شوی ده په کابل له آدرس نه، اما راغلو په دې چې په پېښور کې څه اقدامات کېږي یا دا پاکستان د نن د سیمې کې به هر تروریستي عمل هغه توجیه کړي چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي. دا نه به په افغانستان پورې ارتباط نه لري او دا په طالبانو پورې ارتباط نه لري، دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشولو لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی چې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي. په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختیایي ادارې په مرسته د کانکور د ازموینې د پروسې د شفافیت لپاره یو لړ پرمختللي فني وسایل د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې فعال کړی شول. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دا وسایل به د کانکور د پروسې ګڼې ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې هر کال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایتونه کیږي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د امریکا پراختیایي نړیوالې ادارې د دې وزارت د کانکور په څانګه کې داسې پرمختللي وسایل او تجهیزات فعال کړل چې د دې ازموینې پروسه به له پیله تر پای پورې په پوره شفافیت سره ترسره کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکي مرسته د سې شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې یو لړ پرمختللي وسایل چې پرنټر، سکینر، مطبعه او داسې نور طباعتي لوازم پکې شامل دي فعال شول. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد وویل چې د دې وسایلو له فعالېدو سره به د کانکور د ازموینې د پروسې ډېرې ستونزې کمې شي.
د خوخوی ځای دی چې نن یو ځل بیا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې د یوې بلې سترې لاسته راوړنې لیدونکي یو چې له امله به یې موږ وتوانېږو د کانکور ازموینې یو شمېر ننګونې له منځه یوسو. وتوانېدو چې د دوست هېواد امریکا متحده ایالاتو او په کابل کې د دغه هېواد سفارت د پاملرنې په ترڅ کې د سوالونو د چاپ لپاره دوه پایې د اړتیا وړ عصري ماشینونه ترلاسه او نصب کړو.
دا وزارت وای هر کال د دولسم ټولګیو د سبان د یو لک فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې دا پروسه له یو کال څخه بل ته شفاف شي. د لوړو زده کړو وزارت ته د دې لوازمو د سپارلو په مناسبت په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر مایکل میکنلی لوړې زده کړې د دې هیواد د سولې، پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره مهمه وبللې. د تاکید وکړ چې هیواد به په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې هم وکړي.
The United States government, people of the United States are with you for the long term.
د امریکا د متحده ایالاتو دولت او خلک به افغانستان یوازې پرېنږدي او د اوږدې مودې لپاره به د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي څو د افغانستان خلک یو روښانه راتلونکی ولري.
په جوړې ناسته کې په ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د کانکور د ازموینې د لا شفافیت لپاره د علمي کادرونو په مشورو او علمي فعالیتونو تاکید وکړ. خلک وایي د لوړو زده کړو وزارت هر کال د دې ازموینې د شفافیت لپاره د تیاریو ژمنې کوي، خو له دې سره سره د ازموینه هیڅکله هم په شفافیت او جدیت سره ترسره نه شوه او پکې پر ډول ډول لاسوهنو او درغلیو انتقادونه وشول. کارپوهان وایي د هیواد د میلیونونو ځوانانو ژوند همدغې ازموینې پورې تړلی او د لوړو زده کړو وزارت دې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي څو د مستحقو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. د میدان وردګ د والي ویان عطاالله خوږیاني د مرکې په پیل کې سالم محمد صالح ته وویل ولایتي چارواکو پرون په کنفرانس کې د اقتصادي پروژو او پانګونو په برخه کې د موجوده فرصتونو امکانات وڅېړل.
تیره ورځ میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې د دغه ولایت سوداګرو زده کړیالانو چې دوی د اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي، د ادارو مسؤلینو، مدني ټولنو او ګڼ شمېر نورو برخه درلوده. د دغه کنفرانس په ترڅ کې جناب والي صاحب خپله خبرو کې یادونه وکړله چې میدان وردګ ولایت کې ډېر ښه سهولتونه شتون لري چې زموږ د دې ولایت وزیر وکولی چې په دغه برخو کې اقدامات وکړي او له لومړنیو منځنیو تشبثاتو څخه په کار سره پیل کولو سره له دې ولایت څخه دوی د لوړې سوداګرۍ برخې ته ځانونه ورسوي. دې یادونه وکړله چې د دې ولایت اوسېدونکي دي اوس مهال د قانونو په برخه کې هم کولی شي چې په کوچنیو برخو کې کارونه وکړي او همدارز د مالدارۍ او د محصولاتو په برخه کې هغه زمینې دي چې هر څوک کولی شي چې هغه لومړني مراحل د سوداګرۍ پای کړي او په دې سره دوی له لوړ سوداګر جوړ شي.
بلې، خو ځایي متشبثین او پانګوال د هر څه نه مخکې د امن غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د پانګې خوندیتوب ته څومره زمینه برابرولی شي ولایتي اداره؟
یو تبلیغاتي په بڼه کې اوس مهال په میدان وردګ او همداراز د هېواد په نورو ولایتونو کې خپره شوې ده. عملي دغه نه لري میدان وردګ ولایت کې امنیتي وضعیت سره پخوا ډېر ښه دی. موږ په چس ولسوالۍ، درخ، سید آباد، همداراز په جنریز او درې نورو سیمو کې خیر نمې برابرولی شو. په ځانګړي ډول په میدان ښار کې چالته صنعتي پارک هم ډبره کې ښودل شوي او په څو ورځو کې به دویمې چارې هم پیل شي. موږ ژمن یو انشاءالله که چېرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انډولونه وکړي یا د سوداګرۍ چارې ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او د دغه زمینه برابروو. هغه څه چې لکه څنګه جدولي چې هډه ورکړي چې دوی ورته سهار برخه کې دوی ته څه پیدا شي همکاري کوي.
او خوږیاڼۍ صاحب، دغه کنفرانس هم چې په میدان وردګ ولایت کې پرون جوړ شوی و، د یو خصوصي پوهنتون د کاروان پوهنتون لخوا جوړ شوی و، په آینده کې هم د دغسې کنفرانسونو د نورو کنفرانسونو د جوړېدو دپاره تاسې څه برنامه لري په دې ولایت کې؟
دغه کنفرانس په افغانستان کې لومړنی کنفرانس و چې جوړ شوی و. دغه خصوصي پوهنتون بخکې هم پلان لري چې په نورو ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي. ولې میدان وردګ ولایت کې کابل ته نږدې
ولایت کې په مرکز کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده، موږ دلته میدان ښار کې سهولتونه هم زیات لرو، همکاري هم تر مرکز کابل څخه به زیات حکومتي ادارې وکړي. موږ غوښتنه دا لرو چې په دغه ولایت کې کابل ته نږدې د سوداګر کولی شي پاسه د باندې مرکز سره اړیکې وکړي، او حتی تګ راتګ هم په ښه توګه فلتر کړي، او همدارنګه دلته به نسبتا تر کابل سهولتونه هم ورته په ښه فضا کې برابر شي.
د میدان وردګو د والی ویان اتاولا خوګیانی و چې وای په دې ولایت کې وړو او لوی پانګونو ته بشپړه زمینه برابر شوې ده، او چارواکي به هم که چیرې پانګوال په دې ولایت کې پانګونه وکړي د دوی د پانګې او د دوی د ژوند خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې په ټول افغانستان کې په 1296 منځنیو څپو او دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 اوریدل شي. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوهنیز پروګرامونه لرو، او دغه راز په انقره کې د دوو غبرګو چاودنو په اړه به د هېواد د لوړ پوړو چارواکو وروستۍ څرګندونې واورئ. خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو درې کسیز هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري، او د هر خبریال هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. په وروستۍ کې وسلوالو طالبانو طلو او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود سوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هېواد کې نوي اقتصادي شرایط رامنځته سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هېواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبه ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سختلیزو وسلوالو لخوا پلان سوي وي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د سولساتو سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو د دوه پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس به هم یو نړیواله موضوع راخلو. انقره په روانه اونۍ کې د دو غبرګو چاودنو شاهده و. په دغو چاودنو کې شاوخوا 9 کسان ووژل شول. د ترکیه ولسمشر ویلی دی چې دغه چاودنې په سوریه کې د سختدریزو ډلو لخوا پلان شوی وې. تفصیل د سلیم محمد صالح په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځ غبرګې چاودنې ځن وژونکي بریدونه وه، او دا حملې په سوریه کې د سختدریزو وسلوالو لخوا پلان سوی وې. په هغو چاودنو کې 9 کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغو حملو کې د هرې ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی دا هم څېړي چې په هغو چاودنو کې شاید د اسلامي دولت ډله یا داعش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوعه ګوند یا PKK لاس ولري. اردوغان هغې دعوې رد کړې چې پکښې ویل سوي دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود، او د کیڼ اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړو او کورد فعالانو پر ضد پلان سوي وي. خو د ترکیې دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیې ولسمشر ویلي د دولت څارونکي شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړې او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل سوي وې، د کردانو کارګر ګوند، یوه کیڼ اړخې ډله او داعش. خدای وایي د چاودنې د څرنګوالي او حالت په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شایي د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د ځنوژونکې حملې وبللې
میکره جان بمب وو کسین
لشک پرته دا ځانمرګي بریدونه و موږ موثق اسناد لرو د ډي ان اي ازمویشتونه کیږي ځکه زیات وخت په دغسې پیښو کې خپل برید کوونکي هم مري د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده سوی چې دوی منفجره مواد څنګه لیږدولي او ځانونه یې هغې سیمې ته څنګه رسولي وه پنقره کې د وروستیو چاودنو په اړه د دریو اورګانونو لخوا څېړنې روانې دي له مخکې پولیسو او د ترکیې قضایي شبکې خپلې څېړنې پیل کړې وې اوس د ولسمشر په امر د دولت څارونکي شورا هم خپلې څېړنې پیل کړې دي پنقره کې د شنبې په ورځ په پام کې وه په هغه ځای کې چې چاودنې وسوې یو لاریون وسي ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ایتلاف غړې ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي
انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل ناهینه معلول دي د وای چل کډوالې داستون شوه ده خود اوسیدو لپاره زین لري
محترم جرا صاحب السلام علیکم زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرهباغ د اوسیدونکو ما او په پاکستان کې زه ماتي وشتل ځوان کړه مهاجرم او التنه کوم ده برق او بو قط کوم باندې او زه ترغلم افغانستان ته دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دی درکړی دی په دې باندې غو نه د شوهاته وزارت ته راغلی ما زما आवाज اوریدل شوی نه دی پریخ نه ما کپریخ یم خو ما ته یو مکتوب راکړو په ریاست مهاجرینو الته چور اغلم ز پخپل معلومه مې ما کراتم ګردم را متاجم چې په حد نه زیات نو الته چور اغلم بس دا خبره کوي چې ته د اسنادونه د پرې د 5000 روپے داخل کړه لکه ز 5000 روپے د کم زنه کوم چې ز داخله کوم خپل معلومه تفلان مې ټول نه کسانی معلوم دي نو زما حقوق پر هیڅ توجه نه شوی او ز داسې کور کې کرا ناست مې قرباخ کې چې کنن وی کسباګي غورځيږي خدا چې وګورځي که ټول مونږه تبا کېږو نه دا خدا حال لار هم نشته چې مونږه بل چیرته لر شو واس هم نشته اوس کوم سره تاسو مرسته کول شي خدا کنه شي کولای نو دا مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا افغانستان دی چې مونږ خپل غاور یا خپل یو چارو کو چې نثار ته بیرته ورشم چې مونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي مونږ څنګه وکړو خبره ده چې مونږ حقوق دی باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم قضای لرم خو تاسو راشي د نزدینه د قرهباغ ولسوالینه تر وکیل ملک پورې پښتنه وکړي چې آیا دا لري کنه که زه ولرم بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کی بغیر د خدای لینه نور واسم نشته نو تاسو نه هیله کوم چې تاسو غور تاسو وکړي
ببینین ما شما را دو قسم کمک کردم
ایتونیم گوری مکتش را دو دوله مرسته کوری شو که تاسی جایداد پا واکی لری دا جوڑاول توانی نلری مکتشو تا مکتوب در کوو دا یو این ایس سی آر لاری حقوی انشالله دری خونی او یو دا احلی جوڑوی که تاسو جایداد یا کور پا واکی نلری که دیش چی دا کدوالو او رسنیدون کچار وزارت پا یو خارگوٹی که چی پا نظر که لری یو نمرز مکه در کرو خود داغ وزارت دا کابل طول ازمکی توجیز شوی خود تاکل شوی دا افغانستان دولت یو بل زی زمک دا وزارت پا واکی ورکری او مگ وکوری شو تاسو تا یو نمرز مکه در کرو که تاسی جایداد پا واکی لری ازمک مخبل دا د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسې له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه، زه هلته یم. تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ. حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي، بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم،
ما که زای در لوده نو پا تویشتو کلونو که با زول پا پاکستان کیوم. ما با په هیواد که خپل کور جوړ کرده وی وگه با ناسوم، خدا با می جوڑ و لده عمله چی زای نلرم، محتاج و احتیاجیم، اولادونمی معلول دی، خپل معلولیم، زای نلرم، در زای مشکلات دی. ما چی زای در لود نو زپ داسی زای که که ناستم، تاسو یو زل رو را راشه وی گو که ما دروغو ویل کولی شي چې په ما حکم صادر کړي. زه ستونزه لرم، خوشی نه یم راغلی. زما دغه ستونزه حل کړي. زه وثیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي. سرې میاشتې هم غور ونه کړ. دا د دروغو خبره نه ده. تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړئ.
گپ این است که ما برای تو دروغ بگم. میره از قریه پرسان که اگر داشتم به شمول ولسوالی قره‌باغ
بود کار میکنم.
تاسی خپل دا کډوالۍ کارت سره یو ځای وزارت ته راشئ، د حقوقي ملاتړ ریاست ته او یا هم د اسکانو ریاست ته. تاسو ته به لازمې مشورې درکړي او هغه امکانات چې د وزارت په واک کې دي. تاسو پوهیږئ چې د کډوالو د چارو وزارت نوی مشر یو زړسوان دی شخص دی، له دې پرته چې یو وزیر دی. د هغې ترڅنګ یو ښه مشر هم دی. نو له دې امله چې تاسو معلول یې، نو ستاسو ستونزې ته به خامخا ښه رسیدګي وشي. تاسو که فرصت ولرئ د شنبې یا راتلونکې یک شنبې په ورځ چې وزیر له سفر نه راشي، د کډوالو چارو وزارت ته راشئ، حتما ستاسو ستونزه حلیږي.
جرات صاحب د دوی خبره هم یو ځل واورئ.
مونږ خو ما مخکې درته عرض وکړو چې وزارت مهاجرین، ریاست مهاجرین تا خزینه ته مونږ په څو څو کارتونه قرض میکړه. تقریبا ما کم لګولې 1000 روپۍ په دې کرایه باندې لګولې راغلیم تلیم. نو داسې مشکلاتونه دي. زه معلولیم، نور واسه مې نشته چې زه د وګرځېږم یا هغه وکړم. خو دغه چې ما مخکې درته عرض وکړو، بیا تکرار درته وایم چې دا کور خراب دی، دا غورځېږي. تاسو نږدې نه خپله خیر ده، زما په هغه باندې باور مو که تاسو نږدې نه وګورئ، پوښتنه وکړئ. چایه دا حقیقت لري که دروغ دی؟
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون.
ما ویل نکیگی چی دا تلفون لاشانه ستاسو پا علا قضاوت وکلم. زه هر دول قانونی همکاری دا یو کاری پا حیث کوم. دا چی پا تیره که سستونزی بی زایی ستونزی باوی. خوست دا نوی وزیر پراتلو سر طولی بیروکراسی او ستونزی لرشی بی. او سای ستونز با حل شی پا حق شر چی قانونی مواردی اولان دکلی. لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپناه نه لرل او دا تابعیت تذکره.
قره‌باغ ولسوالۍ کې ما قلعه قاضي کلی کې ما وضعیت جانم دومره خراب دی، دومره که تاسو وګورئ نه شیشې لري او نه دروازې لري، داسې مشکلاتونه دي ورور.
جرات صاحب دوی نور څه هم ویلو ته لري؟
زموږ غوښتنه ده، زه خو که ما ته که دومره ځمکه هم درلوده خو تاسو راشئ وګورئ. خو زما دا د عرضه ده چې ما ته یو چای راکړي، یو سرپناه راکړي چې زه خپل جان تېر کړم. او دا څنګه نشي کېدای چې زه په پردې کورونو کې ګرځم را ګرځم.
ان شاء الله به مشکل شما رسیدګي صورت میگیره. در صورت
نو تاسو د یوې نمرې ځمکې مستحق ګرځئ کېدای شي، له دې زیاته کوم ژمنه له تاسو سره نشم کولای.
ازي بیشتر نمیتونم بر شما چیز وعده بدم.
محترم جرات صاحب، تاسو نه ډیره مهرباني. کاش کې تاسو غونې په دې زمون حکومت کې، په دې دولت کې داسې کس وي زړه سوځي چې رحم ولري. دلته خو پښتنه نشته، هر څوک چار چاو کو. تاسو نه ډیره ډیره مننه، شکریا. السلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا اونۍ مو هم د تل په څیر ستاسو لخوا ډېر پیغامونه اخیستي دي چې پر بېلابېلو ستونزو غږېدلی یاست. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، سوله د افغانانو یوه له لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکي په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د ناامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په غږ کې درته خبره کړو. نور مونه ځنډوم، دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلې پیغامونه.
پاکستان ولایت او اعمال صالحنا قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي، نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره. نو په دې وجه طالبانو ته په کار دي چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نظم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم، زما د ګوند د زمان خان کله چې څه چې ازادي راځي دا پیغام پر د نور برکونه چې دې خراب چې زغوارن چې دا نور برکونه د کندهار برک یخی خراب دی. زما د جمهور صدا کړي او تمنا ده چې دا نور برخه جوړ کړي. السلام
السلام علیکم، زه زابل ولایت چوپان ولسوالۍ څخه زنګ درتوم. جاوید احمد نیمېږم. د چوپان مکمل ټولې لارې بندې دي، خلک ډېر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډېر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په طبخانو کې بندې دي، په هوټلو کې بند دي. زموږ د ازادۍ د راډیو څخه دا هیله کوم چې الله مقامات ته دا زموږ پیغام ورسوي، دغه لارې خلاصې شي. خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیې قومندان ته دا وایو.
السلام علیکم، آیت اللہ کنر نا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام دی چې هر هغه رسول چې خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته ځای ورکی نو انجام به دو کندوز ته شانته وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغې عمل نه ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو
آزادی رجیو کا قوم کو اور ادم کو سلام رنج کو جنرال صاحب اب راجک شوائی چیز کا کندوس تک کوما کور کوما نو لازم سنگین وجی نہ رہی سی چې بس تا کاږي په راسو انسانان یې په کندارو په یلمن کې په سارو کې پراته دي. دا بس تا کار کې خدایال ودی نه لري ونی زوره ور دي نو خو سنگین دي ونی سي سارنکلا دي ونی سي کجکې دي ونی سي نو کندست بیا څه کوي چې کندست کوما کورکی او دلته دا منځ کې نیولې دي مساکلا او نوزاو دا منځ کې نیولې دي. نو دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زاهد هلمن ولایت مساکلا د فقید شهر کې د سیمې تفسیر په تماس کې. وروزه دا درې کال کېږي چې لشکرګاه بازار تر غلې مې سواری نشته. مونږ چاره ته مون خواران یتیمان بی وزلان بی پیسو شات راغلی چوک موریڑی ام پر بغل دان بس پر غاڑن پر ترافیکان موریڑی را چپا کوي. روز مر بنات سچ مون تاو دارا وشت اس مر بغل رو کو مر دو غم ساکل لات ما جرا غلی دلتا وست سر رفت ما سکیو مر بنات دا نن ما سر زکاری پر ریڑی کیشه و ترافیک را غیر چپا کر ریڑی تاو چوزد سوا کن ما چار سر روشه لات نن ما سر ترافیک وو هلو زه څه څه وکړم. ما چاره څه 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 راته ووایاست زه سبا راډیو ته غوږ نیسم چې هر څه څه راته ووایه د هغه رقم کوم.
محترم وروره، ستا پیغام دا ته خپور کړ او غواړم ووایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شهرونو کې بیکاري یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره هم نظر یم چې که یو ځوان د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت باسي نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د ښار د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبره هم د پام وړ ده چې د ښار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراعت سي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سی تر څو دغسې پیښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې، هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره، پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو، ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واورې ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله، زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هېواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پېښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزي اشرف غني څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بیکارو پاتې دي، او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي، او د ناکي ناکي دا یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایې شودغه مچکوته او دایې سره څوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه و. نو موږ د اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دی دغه ځوانان په کارو بخښي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. رورجان محمد بجی ام د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د وروره یو دی باندې چینی هم جنگونه ولا را وستل دي هم بیکاری دی اوس ولا جکار یې ملګری چې ناسمې بالا ټلیفون درو کو دې دې شي مې دا اله د یو څو نفر او مې ولا که شي دې دلې خو یو دی باندې چینی خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت په مرکز سره پاتخه زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د څو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستا سفدا پیژدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکړم دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درڅې کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار یا پر کور ناسي. دا ځوانان خبردار ځوانان جوړ شي چې اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کوخته دي. هلی می د اشرف غنی احمد دې څخه دا غده چې کار مشته برابر دي.
و علیکم سلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار دا ډول شکایتونه موږ ته رسېدلي او چارواکو ته مو رسولې دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي، خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو، دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقاماتو څخه دا ده چې د ملي پیوستون پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي، او دغه ګټه ټول عموما هغه وسلوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمت الله. میرین دی ورده ګولاری سید آباد ولسوالۍ دونخه دارینه. موږ دی ولسوالۍ خپل ولسوالۍ مقام نه ډېر آزاد دي. تقریبا ولله سره کور به موږ دونخه دارې کې وسیو. د درې کال کې موږ عمومي لارې بنده کړې ده په پاخه سړک. موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راتګ کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
زما د مخبت لارې د کندهار ولایت څخه زنګ روانې دي. زما هیله او ارزو دا د حکومت څخه چې د مهبینو کلنۍ معاش چې بیا په میاشتني معاش پکې بدل شي، هیله کوم چې دوی دغه زما خبر نشر کړي.
السلام علیکم. زین سر احمد د پراد ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرآباد کلي اوسیدونکی یم. زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنیانې که امریکایانې د تیارو د لارې سام وپاشله، اوس هم پاشي. تریاکو په نامه تریاک وچکي، تریاک کښتونه ټول پر برباد شوه. اوس سږ کال کنجیتې مو کړلې، ټول را کنجیتې هم خلاص شوې. دې هم شی راته ونه کړه. موږ اخر څه شی لرو؟ نه بند لرو، نه برق لرو، نه اوبه لرو. د ډیزلي ماشینانو په واسطه را پورته کوو. هغه هم خارجان موږ په کښتو سامانه پاشي. حیوانان مو ګرګرګي پورته کړه. مهاراج خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې. زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی. نو دغه د پنبو فابریکه خو دې فعاله کړي، هیڅ شی قیمت نه لري. موږ باید ټول ولس سږ کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شینوارو د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلې. په نوابات کې ډېر ارج مرج ده. ډېر خپلواکي خپل سري خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نه شي. نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي. او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا مونږه طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي. یو کلینیک په نوابات کې ده. په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ویلاسه شخصي شفاخانه ته. نو نه مونږه مکتب سم لرو، نه کلینیک لرو او نه زمونږه وبسته. دغه په الحال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږه وسوځېده. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه ابنایم د کندهار ښار خبرې کوم. ما مشکل لو دی په د مکتبو کې وسته نوې دغه سیستم راوته دی چې باید ریشانی وکړي. نو ما دې ریشانو په اخله تاسو ته یو څه ویل چې دا ریشانی څنګه کیسه ده؟ دا باید وسي نه وسي؟ ګرد ریشانی خو چې دوی مشته وایي ریشانی وکړي او ریشانی خو په چوکیان شه خوند کوي چې موږ په چوکیان ناست یو. نو بیا په پښو باندې هېڅ خوند نه کوي. پښو باندې درېشان ته هم تاوان رسېږي. موږ هم درېشې خوند نه کوي. پر پښو باندې ناست یو. نو د ریاست د خوا څخه باید موږ ته چوکیان را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد ډېر تیار دی چې بیا درېشې واغوندي. نو که چېرې چوکیان نه وي نو بیا درېشې اخوستل خو ناممکنه خبره ده. دې ناممکنه خبره ده. بیا ما دا یو مشکل لودی دا کوم چې شاریان ورسوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. موږ د ستانیې پر وزیر صاحب باندې، یعنی پر وزیر صاحب د ستانیې باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د شپخانه پل یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي، وایستې دي. محترمه هر څوک خپل د لاس سړی راولي. یو جرار و یو ډاکټر و هغه هم ایسته کړي دي. اوس په کندهار کښې ناست دي. یو نرسان خو حران ولاړ وي چې موږ څه وکړو؟ په اسمان وکړو، څه شي وکړو؟ رشوت خورېږي د پسې کې تکې ول کېږي. محترمه دغه ټکهداره هڅه کوي په جاز د خدای د جلاول شپخانه پج ده. د دغه ډاکټر صاحب اشرف غني ته موږ هېڅ شی نه غواړو. محترمه یو شپخانه دې نه غواړو، یو سړک دې نه غواړو، یو امنیت دې نه غواړو. دغه درې شیان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت، شپخانه، سړک.
دوستانو د نن ورځې خپرونه مو هم دومره وه. البته نور تماسونه هم راسره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاتې پیغامونه په نورو خپرونو کې ځای کړو. یو ځل بیا یادونه کوم، دا خپرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې چې وروسته درته اعلانېږي درسره ولیکئ او موږ ته زنګ وهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زکام زولی رات